د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماشم ترو بجوې اوریدلای سي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل د معمول په څیر په دوه سهار نه یو خبري مجلو کیږي. اوسنۍ خبري مجله پرانیزو چې ډیرش دقیقې ده او په راپورونو کې اوري چې افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر لري خپل اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخوي. د ایران په باب مو د امریکا د مشرانو جرګې د یو غړي له څرګندونو هم خبر و چې وایي باید دغه هیواد د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده، د وژي اسمبلی شپږمه د اګست 28مه. د مجلې لومړی پاڼه اړو چې د خبري سرویس برخه ده. په هلمند کې چارواکي وایي د ډنمارک نوی سفیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2018 میلادي کال پورې له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کول د دغه وزارت له صلاحیت وتلې خبره ده. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن د ازادي رادیو د مرکزی دفتر د لیدنې پر مهال وویل داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. په هلمند کې چارواکي وایي د ډنمارک نوی سفیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2018 میلادي کال پورې له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کابل لپاره د ډنمارک نوی سفیر نیلز بویل په دغه ولایت کې له میشتو ډنمارکي سرتیرو سره د لیدنې او له ځایي چارواکو سره د خبرو په هدف لشکرګاه ته تللی وو. د هلمند والي ګلاب منګل په وینا ډنمارکي سرتیر به له 2018 میلادي کال وروسته خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي، خو له افغان ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
2014 کال وروسته به د ډنمارک د نظامیانو حضور البته د جنگي عملیاتو لپاره نه، بلکې زموږ د وسلوال پاوز د حمایه او له دوی سره په تخنیکی او تربیم برخو کې د مرستو کولو مقصد وي.
ډنمارک د محل په هلمند کې څه باندې 150 سرتیری لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کول د دغه وزارت له صلاحیت وتلې خبره ده او په دې اړه باید په لوړه کچه فیصله وسي. د دغه وزارت ویان جنان موسزی پرون په کابل کې وویل دوی تر خپل صلاحیت پورې ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوي.
تصمیم ارجاع یک شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد
باید دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو شکایت د سپارلو فیصله باید د دولت په کچه وسی او بیا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنی سیاست د پلي کوونکو په توګه مکلف کیږي چې په دې اړه اقدام وکړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسی جرګې له بهرنیو چارو وزارت غوښتي و چې ډیپلوماټیکو هڅې کوم نتیجه نه ورکړي او دا مسله باید د امنیت شورا ته راجې سي. تاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ناپیولو هیوادونو کنفرانس ته د تیاروی په لړ کې سبا تهران ته سفر وکړي. زلمی رسول په دې سفر کې د ناپیولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي چې په کې د ناپیولو هیوادونو سرمشریزه ته پر تیاروی خبري کیږي. دغه سرمشریزه پرون په تهران کې پرانستل سو. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن د ازادي رادیو د مرکزی دفتر د لیدنې پر مهال ویل داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي. د ازادي رادیو له فردا څنګه سره په یو ځنګړي مرکه کې ویل ایران له دمخه دومره بډای سوي ایرانیم ترلاسه کړي چې د 15 کوچنیو اټومي بمونو د جوړولو لپاره کافي دي.
Yeah, well I'm supportive of the current approach.
هو زه د ایران د اټومي وسلو د پراختیا د پروګرام په ارتباط د امریکا د حکومت د اوسنی دریز نه تړ کوم. موږ فکر کوو چې په دې اړه واضح شواهد موجود دي. د یوازې د امریکا د حکومت نه، بلکې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو لخوا هم ویل کیږي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو د ظرفیت ترلاسه کولو هڅه کوي او کچیر داسې وسی نو ټول سیمې او نړۍ ته به خطر وي. لیبرمن ویل که لګول سوی بندیزونو تهران اړ نه کړ چې ل خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي، نو د امریکا په څیر هیوادونه به مجبور سي نورو سخت اقداماتو ته مخه کړي. په سعودي عربستان کې چارواکو پرون ویل چې تروریستي ډلې کشف کړي او له دې ډلو سره په تړاو یې اته کسان نیولې دي. د سعودي خبری اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې شپږ یمنی او دوه سعودي وګړي په پلازمینه ریاض کې پر پولیسو او عامه خلکو د حملې د توطیې په تړاو نیولې دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون ویل چې سوریه به هغه توتیه ناکام کړي چې د ده په وینا د هیواد پر ضد د بهرنیو لخوا پیل سوې ده. د سوریې سنا خبري اژانس د بشار الاسد په حواله ویلي هغه څه چې اوس د پیښېدو په حال کې دي هدف یې یوازې سوریه نه بلکې ټوله سیمه ده. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فوزي عبدالعال پرون وروسته تر هغه استعفا وکړه چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پر اقداماتو انتخابونه وسول. د لیبیا دولتي خبري اژانس هم د دې استعفا تایید کړې ده خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر عبدالعال په دې خاطر انتخابونه سوي چې د صوفیانو پر زیارتونو او جماعتونو یې د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي. د وینزویلا د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګیدلې اور اوس هم روان دی. د شمالي ایالت فالکون په دې تصفیه ځای کې دغه اور د شمې پورز دی وی زورورې چاودنې له کبله ولګید چې یو 15 کسان په نتیجه کې مړه او پلسګونو نور ژوبل سول. دا د نړۍ په تاریخ کې یو له زورورو چاودنو ګڼل شوی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. راپورونه کې ورته افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر د لارې خپل اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخوي. افغان دولت وی ایران او امریکا سره په اړیکو کې توازن ساتلی دی. د کونړ لوالي سره د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
همدغه خلک دي چې د پاکستان ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي، انتحاري عملونه اجرا کوي، د سړک د غاړې مینونه دي او زموږ د پاره د کوم مشکلات چې پیښیږي دا ټول هم دغه خلک دي چې دی خو اوښتي دي راځي.
ایران په اړه مو د امریکا د مشرانو جرګې د یو غړي له څرګندونو هم خبر و چې وایي باید دغه هیواد د اټومي وسلو له جوړولو را وګرځول سي. د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واوري. افغانستان، ایران او هند هڅه کوي چې د چابهار بندر لاري په خپل کې اقتصادي، سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې پراخ کړي. د دغو هڅو په لړ کې د دروي وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستيالانو په تهران کې غونډه وکړه چې دغه مقصد ته د رسیدو پر لارو چارو سره خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه هڅې مهمه بللي. تفصيل د حمید مومن په رپورت کې.
افغان حکومت هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې نه یوازې د هند په ګډون له ځینو هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، بلکې خپل ترانزیټي ستونزې هم حل کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره ورته د اړیکو او پتیره بیا د چابهار بندر له لارې د ترانزیټي فعالیتونو پراخول زیات ارزښت لري. د دغه وزارت وان جانان موسازی د یکشنبه پر وس خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د درې اړخیز ناستې د بحث یو موضوع هم د چابهار بندر په اړه د همکاریو زیاتول دي. خاغلی موسازی دا ناسته مقدماتی وبلله او ویل چې یو اساسي هدف د چابهار بندر د پراختیا په اړه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره د مناسب چوکاټ برابرول دي.
نشست جانبي بین افغانستان، ایران او
دوی د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د درې اړخیز ناسته اساسي هدف د درې وړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او پتیره بیا د دریم هیواد هند سره د ترانزیټي همکاریو پراختیا ده. موږ د دې غونډې هرکلی کوو او هیله من یو چې دا نه یوازې د دغو درې وړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د وده په ګټه وي، بلکې د سیمې د اقتصادي وده لپاره هم یو مهم ګام ثابت شي. افغانستان د روان کال په اپریل میاشت کې چابهار بندر ته د لاسرسي په هدف له ایران سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې ایران افغان حکومت ته په چابهار کې یو ځمکه هم د کرایې په ډول په واک کې ورکړه، سو افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره وکاروي. افغان حکومت د چابهار بندر له لارې د خپلو سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره د هڅې په داسې حال کې کوي چې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې تل ستونزې درلودلې دي. که څه هم افغان حکومت اوس وسله پاکستان سره د ترانزیت تړون چې د لومړي ځل لپاره په 1915 میلادي کال کې لاسلیک شوی و نه وکړ، خو د افغان سوداګرو شکایتونه پایته ونه رسیدل. خو اوس افغان حکومت هیله مند ده چې د چابهار بندر له لارې به د ترانزیت په برخه کې ستونزې هوارې شي.
ومردل چې افغانستان، ایران او هند د چابهار بندر د لارې خپل اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخوي. په دې اړه پرون په هغه غونډه کې خبرې وشوې چې په تهران کې جوړه شوې وه. اوس هم د ایران، افغانستان، عراق او امریکا ترمنځ بل لانجه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خبرداری ورکړې که چیرې افغانستان او عراق د ایران پر ضد د نړیوالو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري ونه کړي، واشنگتن ته ښایي چې له دواړو سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه وکړي. تفصیل له فرشته جلال زیست خبري.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري الینا راس لهتنن په دې اړه چې ایران د نړیوالو بندیزونو د اغیز څخه د تیښتې لپاره څه ډول هڅې پیل کړي د امریکا د دفاع او خزانې د وزیرانو څخه د معلوماتو غوښتنه کړې. میرمن لهتنن د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا او د خزانې وزیر تیموتی ګوډنر ته پاستولی لیک کې ټینګار کړی چې د ایران رژیم د بهرنیو اسارو د ذخیرو د خوندي کولو او د نړیوالو بندیزونو د اغیز څخه د تیښتې لپاره د افغانستان او عراق مالی شبکو او هم درز د عراق د تیلو او انرژي سکتور ته د لارې پیدا کولو په لټه کې دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په دغه لیک کې خبر ورکړ شوی چې کابل او کندهار د مالی مرکزونو په توګه کارول کیږي او د ایران رژیم کولای شي چې دغو دواړو ښارونو د لارې د نړیوالو بندیزونو اغیز پر ځان کم کړي. داسې هم ویل کیږي چې د ایران حکومت د خپلو پولي معاملو لپاره په افغانستان کې د آریان بانک په نوم د یو بانک څخه کار اخلي. فرانس پرس اژانس وایي چې آریان بانک په ریشه کې په دوو ایراني بانکونو پورې تړاو لري. خو د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې آریان بانک د پیسو عادي معاملې ترسره کوي.
ما تمام معاملات کې نه د ټول سال انجام دادن
موږ هغه ټولې معاملې چې دوی یعنی آریان بانک په وکال کې ترسره کړي و څېړلې. دوی په ایران کې د یو شمېر میشتو افغان سوداګرو د پیسو د انتقال لپاره فعالیت کوي. ځینې نورې غټې او وړې معاملې هم لري خو داسې کومه فوق العاده معامله موږ نه ده لیدلې. دوی د پټرولو د تجارت سره په تړلو معاملو کې نه دي دخیل. د افغانستان بانک رئیس زیاته کړه چې په دې ارتباط یې له امریکایي چارواکو سره هم خبرې کړې خو د سیاسي دلایلو په خاطر یې د دغه بانک پر فعالیتونو بندیز نه دی لګولی. ښاغلی دلاوري په ایران کې د لږ 3 میلیونه افغان کډوالو موجودیت ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره خبرې کړې او د ځینې سیاسي مسایلو د په پام کې نیولو سره به پریکړه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې په عراق او افغانستان کې د متحدو ایالاتو د عسکرو قربانیو او مالی مصارفو ته په کتلو د ایران د ګوښ په وړاندې د امریکا له حکومت سره د افغانستان او عراق همکاري ډیره مهمه ده.
عمر دل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خبرداري ورکړي کچېری افغانستان او عراق د ایران پر ضد د نړیوالو بندیزونو په عملي کولو کې همکاري ونه کړي واشنگتن ته شي چې له دغه هیوادونو سره پر خپل اړیکو له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې توانېدلې چې له ایران او امریکا سره په سیاسي روابطو کې توازن وساتي. د دغه وزارت چارواکي وایي د ایران او امریکا ترمنځ اوسنۍ حساسیتونو ته په پام سره دوی هڅه کوي چې دغه اړیکه د اوس په شان ټینګه وساتي. چارواکو دغه څرګندونې د امریکا د مشرانو جرګې د یوې کمیټې د مسؤلې د اندېښنو په ځواب کې کړي دي چې ویلي دي ایران د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې لپاره غواړي د افغانستان او عراق مالي شبکو ته لاره پیدا کړي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د افغانستان اړیکې داسې نه دي چې د امریکا د اندېښنې سبب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې پرسه په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دوی غواړي په خپل بهرنی سیاست کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د وروستي اندېښنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی موسازی وویل
ما در 10 سال گذشته توانستیم با حفظ تفاهم
موش په تیر لسکلونه کې په دې توانیدلې یو چې د امریکا په خوښه له ایران سره یو متوازن او معقول رابطه ټینګه کو. لکه څنګه چې توانیدلې په تیر لسکلونه کې مو یو معقول او متوازن رابطه د درو واړو هیوادونو امریکا ایران او افغانستان ساتلې و نو هیله مند چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل بهرني سیاست کې متوازن او معقول اړیکې ټینګه وساتو.
سیاست خارجي متوازن متعادل او معقول حفظ وکړو به خوښ شو.
د رپورټونو لمخې د امریکا د سجرګې د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر خبرداري ورکړی کچېری افغانستان او عراق د ایران پر ضد په نړیوالو بندیزونو کې مرسته ونه کړي نو امریکا به له دې دواړو هیوادونو سره په خپل اړیکو له سره غور وکړي. بلخوا د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي افغان دولت پر ایران د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د نه همکارۍ په وقبو پوهیږي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
با امانجمنای کې وزارت افغانستان بانک دره کې چې په سیسه کې سپی 1 مانت
افغانستان افغانستان د آسیا پیسیفیک او ایګومن پسیر د یو شمیر سازمانونو د غړیتوب په خاطر ځینې مسؤلیتونه لري. همداراز د امریکا له دولت سره هم نو هغه تحریمونه چې دوی پر ایران وضع کړي او موږ له هغوی سرغړونه وکړو ښایي افغانستان هم تر بندیزونو لاندې کړي.
ایران د خپل اټومي پروګرامو له امله چې لویدیځ وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی له اقتصادي بندیزونو سره مخ دی.
په هلمند کې چارواکي وایي د ډنمارک نوي سفیر ورته اطمینان ورکړی چې هیواد به تر 2012 میلادي کاله پورې له هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت کول د دغه وزارت له صلاحیته وتلې خبره ده. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن وایي داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي. په سعودي عربستان کې چارواکو پرون ویل چې تروریستي ډلې کشف کړي او له دې ډلو سره په تړاو یاته کسان نیولې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ویل چې سوریه به هغه توطیه ناکامه کړي چې د پوینه د هیواد پر ضد د بهرنیو لخوا پیل شوې ده. د لیبیا د کورونې چارو وزیر پرون ورسره ترغه استعفا وکړه چې په دې هیواد کې د تاو تاریخوالي د زیاتېدو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پر اقداماتو انتقادونه وسول. د وینزویلا د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګیدلې اور اوس هم روان دی. دغه اور د یو چاودنې له کبله لګیدلې چې په دې چاودنې کې یو 50 کسان مړه شوي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. دا خبري مجله تر او بجو او ډیر شو د خوده چې د ژوند رنگونه هم یو برخه جوړوي. اوس به نوریاس نوري راتوي چې په غربي ورسپونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د تاسیساتو د تړلو یا افغان دولت د هغو د سپارلو پر مسلې ولیکنه خبره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي. نړیوال ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو د پلان دی وي برخې په توګه 202 اډې بندې کړې او څکم 300 نور افغان حکومت ته سپارلې دي. ورسپانه لیکي د ناتو ویان ډګروال ډیوډ اولسن دغه تاسیسات او اډې کوچني تاسیسات وبلل چې په وینا یې په لرې پرتو سیمو کې فعال و چې له لسو عسکرو نیولې تر 300 عسکرو پورې پکې اوسېدل. د اولسن په وینا 202 ورته کوچنۍ اډې او تاسیسات افغان حکومت ته سپارل شوې دي. د واشنگتن پوسټ په وینا نړیوال ځواکونه اوس د تیر 2010 کال د اکتوبر په مقایسه چې هغه مهال شاوخوا 800 پوځي تاسیسات او اډې په دې هیواد کې فعال و نیمایي دا ډول تاسیسات په اختیار کې لري. ګلوبل پوسټ خبرونه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو پر مسلې یو مطلب خبر کړی او هغه نوی کتاب ته په اشاره لیکي چې وایي پاکستان د اسامه بن لادن په ساتلو کې لاس درلود. خبرونه لیکي په دغه نوی کتاب کې چې امریکایي خبريال ریچارډ مینیتر لیکلی او تیرونی بازار ته وړاندې شوی ادعا شوی چې مخکې له دې چې امریکا تیر کال د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د پټېدو پر ځای عملیات وکړي له پاکستان سره په دې اړه هماهنګي کړې وه چې د خبرونې په وینا دا د اوباما د ادارې له رسمي څرګندونو سره په تضاد کې دي. د صحنې تر شا رهبری په نامه په دغه کتاب کې چې پر رسنۍ او د څار ځینو ډلو پرې انتقاد کړی دی مینیتر لیکي متحدو ایالتونو د اسامه بن لادن له وژلو 15 میاشتې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال اشفاق اکیانی ته پر هغه د عملیاتو د پلان په اړه معلومات ورکړي وو. خبرونه لیکي هغه ګونګوسې چې وایي پاکستان دغه عملیاتو په اړه مخکې خبرو دا هغه مسله و چې د بن لادن د وژل کېدو وروسته ورځو او اونیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي وو. ګلوبال پوسټ خبرونه لیکي په پاکستان کې اوس هم دغه بحث دوام لري خو د خبرونې په وینا پاکستانی او د سی آی ای چارواکو تل دا مسله رد کړي چې ګواکې د دوی ترمنځ په دې برخه کې همکاري موجوده وه.
د کونړ ولی وی په ولایت کې د سی پاکستانی وسلوال نفسه چې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه وکړي. د وی برعکس د پاکستان له خاورې وسلوال افغانستان ته راوړي او دلته پر افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه کوي. روح الله انوري له سید فضل الله وحیدی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې لکه څنګه چې پاکستان وایي آیا رښتیا په کونړ کې وسلوال فعال دي چې له هغه ځایه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي؟
سرحدی ولسوالی دی او پدې کې داسې خالی ځایونه شته چې کله د پاکستانی طالبان دې خوا وړي او کله ها خوا وړي. په دغه ورځ دلته بمبار وشو او په دې بمبار کې 12 کسان وژل شوي دي. ویل شوي دي چې دغه مولا دادالله د 12 کسانو سره دلته د منځه تللی دی. همدغه خلک دي چې د پاکستان ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي، انتحاري عملونه اجرا کوي، د سړک د غاړې مینونه دي او زموږ لپاره دا کوم مشکلات چې پیښیږي
ټول هم د خلک دي چې دی خو اوخته دی راځي او پرابلم
پاکستان څو څو ځلې دا ویل دي چې مولا فضل الله چې د سوات د طالبانو مشر دی او هغه کنړ کې دی او کدا چېرته دغه سړي مړینه دغه وي چې د طالبانو مشر دی او دته وژل شو د هغوی خبرې تر یو حده پورې نه رشته کېږي چې
مونږ هم دا تاییدوو چې د ډیورنډ د کرښې 240 کیلومتره سرحد لري د پاکستان سره مونږ او په هغې کې 15 دروازې دي چې په هغه دروازو کې د دوی عسکر هم شته او زمونږ هم شته او باقي ساحې خالی دي او په دې کې تګ راتک په آزاد شکل سره کېږي که دې خوا راځي یا خوا راځي لیکن د پاکستانی طالبان نه چې دا څومره چې افغانستان کې تخریبات کېږي دغه طالبان ټول د پاکستان نه راځي که دا د هر ځای نه دي یعنی که دا د پاکستان نه دي که دا د نورو عربي ملکونو نه دي او که دا عرب دي که دا چچین دي که دا پنجابي دي دا ټول د ماغزي نه راځي او په افغانستان کې تخریبات کوي
یعنې داسې څوک په کونړ کې نشته دی چې هغه د پاکستان خلاف وجنګېږي هلته لاړ شي
داسې خو تاسو به د میډیا نه هم واورېده چې هغوی په خپله کوم عمل چې وکړ نو دا مسؤلیت هم په خپله واخیست او اعلان یې وکړ چې دا کار مونږ کړی دی او مونږ د پاکستان نه یو او پاکستان کې هم دا کار کړی دی او دوی په هغه ځایونو کې اوسیږي چې د ډیورنډ د کرښې او د پاکستاني نظامیانو ترمنځ خالي ځایونه دي چې اوس پاکستاني نظامیان غواړي چې هغه خالي ځایونه ډکي او دوی مخ په وړاندې را روان شوي دي چې دا هم زموږ سره په مشوره باید دا کار دوی دوی دا کار شروع کړی دی چې سرحد ته ځان نږدې کوي هم د دغې دپاره چې هغه خالي نقاط چې دوی اوس ته نیاسب ګوري هغه ډکي اصلا دا استخباراتي مسائل بعضې داسې دي چې هغه د زمونږ د ملي سطحې نه اوچت دغه کوم امریکایان چې راغلي دي دا د القاعده سره د جنګ دپاره راغلي دي او د دوی بعضې شبکې چې کار کوي هغوی مونږ سره استخباراتي معلومات نه شریکوي مګر کله چې کوم ځای کې عملیات کوي مونږ ته مخې وایي چې دغه ځای کې دغسې یو عمل مونږ اجرا کوو تاسو به اورېدلی چې دغه عملیات چې دوی وکړه په دې 1300 ورځو کې او ډېر مخالفین یې د منځه ویوړل دغه ټول هوایي بمبار دی او په هوایي کې زمونږ لاسرسی نشته دی
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وو د کرنې عملداری وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 6 کال تر ټولو ډیر حاصلات سوي دي دغه وزارت په داسې حال کې د زیاتو حاصلاتو خبر کوي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې وروستی رپورټ وایي په نړیواله کچه وروستیو موسمي بدلونونو په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړې دي خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې په نړۍ کې د خوراکي موادو کموالی به پر افغانستان تاثیر ونه کړي نور د رحمت الله افغان په رپورټ کې
د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي زیات ورښتونه د اصلاح شوي تخمونو د پروسې پراخویش د کرنیزو آفتونو او ناروغیو پر خپل وخت مخنیوي او د حاصلاتو ښه موسم د دې سبب شوی چې سږ کال د افغانستان کرنیز حاصلات د نورو کلو په پرتله زیات شي د کرنې او مالداری وزارت وایي وجد قرار وایي چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې لږ څه کم ورته حاصل درلود ولې سږ کال له هغه څه هم حاصلات لوړ شوي دي
کال نسبتاً ښه تولید ولري موږ به په تېرو 15 کلونو کې د دوم ځل لپاره لوړترین تولید سږ کال ولرو البته دا تخمین دی تر اوسه پورې او افغانستان ممکن د 6.5 میلیونه تنه غلې ضرورت نه 6.3 میلیونه تنه خپله تولید کړی شي او د غنمو د 15.4 میلیونه تنه اړتیا نه ممکن 15 میلیونه تنه تولید کړی
هغه زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د میوو حاصلات هم په سلو کې ودول شوي دي د کرنې وزارت چارواکي وایي چې یا د سروې تخمینی ده چې د 6000 بزګرانو سره د مرکو او همدارنګه له سپوږمکۍ څخه د اخیستل شوي عکسونو پر اساس ترتیب شوې ده دوی وایي چې دقیقه سروې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې ترسره شي چې ممکن د حاصلاتو کچه له همدې هم لوړه وښودل شي د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي د زیاتو کرنیزو حاصلاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې اداره یا FAO وروستی راپور وایي په برازیل کې موسمي باران په امریکا کې وچکالۍ په روسیه کې د حاصلاتو ستونزې ممکن په نړیوالو بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سبب وګرځي خو ښاغلی کرار وایي د دوی راپور له مخې د نړۍ په نورو برخو کې د خوراکي موادو ستونزې په افغانستان تاثیر نه شي اچولی دی وایي
د سیمې په کچه هم سږ کال تولید ډېر بد نه دی بلخصوص په قزاقستان پاکستان کې چې موږ د غنمو د صادراتو موږ لپاره د غنمو صادراتو یو ډېره مهمه منبع ده، هغلته هم سږ کال تولید په ښه کچه دی، نو ځکه مینه به انشاءالله په افغانستان کې دننه تولید له لحاظه ډېره زیاته ستونزه موجوده وي.
هغه زیاته کړه افغانستان سږ کال 15.4 میلیونه میټریک ټنه غلې ته اړتیا لري چې 15 میلیونه خپله تولید کړي ده، چې سل ټنه د اړتیا وړ غنم به له هنده او 300 زره ټنه ممکن له بزګرانو څخه وپېرل سي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په داسې حال کې سږني حاصلات بې ساري بولي چې تیر کال یې کرنیز حاصلات ښه نه وو. چارواکي وایي تیر کال د للمیو حاصلات ونه شول او یوازې 3 میلیونه میټریک ټنه غله تولید شوې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو امریکایي سناتور وایي که د ایران پر خلاف لګول سویو بندیزونو کار ونه کړ نو لویدیز مجبور دی د تهران پر وړاندې له نورو لارو کار واخلي. جوزف لیبرمن چې د یکشنبه په ورځ په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و په یوه ځانګړې مرکه کې ویل تر هغو د پوځي اقدام لپاره انتظار ایستل چې ایران د اټومي وسلې خاوند سي کوم مفهوم نه لري. حمید مومند او نور جزئیات.
د امریکا د سنا د مجلس دا غړی وایي چې سرګند شواهد او اسناد موجود دي چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي او که تهران د دې هدف په ترلاسه کولو کې بریالی شو نو ټولې نړۍ ته به په یو ګواښ بدل شي. جوزف لیبرمن د یکشنبه په ورځ په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و او د دې موضوع په اړه له فردا راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه. د پخپلو خبرو کې وویل چې د ایران د دغو هڅو شواهد یوازې د امریکا حکومت سره نه بلکې د ملګرو ملتونو سره هم موجود دي. دی وایي زه د ایران د اټومي وسلې د پروګرام په خلاف د امریکا د حکومت له موجوده چلند نه ملاتړ کوم. فکر کوم چې دا څرګند شواهد او اسناد یوازې د امریکا له حکومت سره نه بلکې د ملګرو ملتونو له ادارو سره هم موجود دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو په وړتیا کار کوي. که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو سیمه او نړۍ ته به په یو ګواښ بدل شي. لیبرمن وویل که د تهران پر ضد اوسنیو اقتصادي بندیزونو دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو لپاره له خپلې ارادې راونه ګرځوه نو د امریکا په څیر هیوادونه به مجبور وي چې نورو سختو اقداماتو ته مخه کړي. خو دا هم وویل چې د پوځي اقدام لپاره تر هغې انتظار ایستل چې ایران اټومي وسله جوړه کړي یو بې مفهومه کار به وي. خو پوځي کارپوهان بیا دا شک څرګندوي چې په پوځي اقدام سره د ایران ټول اټومي تاسیسات له منځه یوړل شي، ځکه د ایران دا تاسیسات په ځمکه کې دننه او یا هم په غرونو کې دي. لیبرمن په دې اړه په خپل ځواب کې وویل چې پوځي اقدام به لږ تر لږه وکړی شي چې د ایران د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام وځنډوي او په تهران کې د حکومت تر بدلون پورې زیات وخت ترلاسه کړو. دی وایي زه فکر کوم چې موږ د ایران د اټومي پروګرام د تباه کولو او یا لږ تر لږه د فلج کولو وړتیا لرو. له دې سره به دا فعالیتونه د څو کلونو لپاره وځنډولی شي. موږ هیله من یو چې په دې موده کې رژیم بدل شي او داسې حکومت رامنځته شي چې زیات ډیموکرات او دوست وي. خو ایران بیا ادعا کوي چې اټومي پروګرام د سوله ایزو مقاصدو لپاره دی او د اټومي وسلې د جوړولو کوم پروګرام نه لري. حال دا چې لیبرمن وایي همدا اوس ایران دومره بډای کړی شوی یورانیم په واک کې لري چې د 15 اټومي بمونو لپاره کافي دی.
د نمبر تو
عمران
د کوم ځای
جلال آباد
دلته څخه دې مقرغي په باندې کی
دلته غاړه منځ مه کار کاوه
دا صفيه نه دې موټر دې منځله لپاره رخصت
او
له څو بجو تر څو بجو راځي دلته غاړه منځ
اته باځي نه تر وو باځي اته باځي پوری ما هم ورته کوته
ټول ورځ دلته ټول هفته
او
یعنی چې درس مکتب نه وای
وای ما
څوخته وای
زمونږ مکتبونه او ستوټي دې منګه جلال آباد کې مکتب وای
کورم جلال آباد کې د دې کار لپاره دلته راغلی
او
د ورځې په څو موټر مينځي
دوا دانی مينځي درې دانی هر څومره چې برابر شو مينځي
څه یو موټر مينځي څو پیسې درکې
500 روپے
سره کمی مينځي
باندې اور اور بیا شامپو کا چوکا غاره صفاک یو دان دې باندې مينځي ما دې باندې وچکاوم
یو موټر څونه وخت کې مينځلای سي پکای سي
نیم سات کې
درسونه دې څنګه دې په رخصتای کې درسونه موای کنه
کورس وای ما په کمپانه کې
دې چې کورس وای
انګلیسي دا پیسې چې په مشر کې پیدا کوم دا کمپانه کې کورس وای ما
سو يم لیول کې
دریم
کنه دریم کې چې خاتمه نه شای په انګلیسي ویلې سي ته مثلا نو وای چې په انګلیسي باندې څه غواړم دغه موټر پرېږم
دم ریات لارم خلق لک یاد لارم لگ لگ دا صفش مایی دا شایان یاد لارم مای نیم از عمران
په مکتب کې څه یم نمرې ته
زه اتم نمره
کوم درسونه د خوخیږي څه ویوي
پښتو دلی ټول می خوخیږي
او استادان لری پوره ده
او پورا استادان لرو وړه در تر از چې مې پیر تر ته چل انا باد ته حال تک ته مون کورن نام دې سم کې ام دیار چې
دا نور پیسې څه پټ کیږي پیسې دې څه کوي
کور کې ورکاو ما مور څه هر څه ودا اخلي پوره اخلي پیاز میاز اخلي هر څه اخلي
څه غوړي هله دې څه دا ارزو دې څه دا
هیڅ نه غواړم دا غلطه خالي کار کوم
څه غوړي څه څه درنه جوړ سي یا انده کې راتلونکي کې
تر مې غوړي چې درس وایم انجینر شم
د دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ